د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړي چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هله د چتر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
د سارا د پلارم د سلیم دته منګل دا کړ کوم لا خپل ځک لکه مصروف یو اوس کو لگا اواله خشوي دا ایجمه کوم منګل غترلو منګل به خپل یو خدمت نه ده کو منګل خپل ځک لپاره راتلو
زمالو مو کل خان دا زلته دوه میاشتې کیږي چې در سره کړم او زه د زلته ډیر خوشاله یم چې مونږ ته پینځمه مونږه در سره کوي
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړم راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل چا سره کېناستئ چا سره مشوره وکړه
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و سیمه په دغه ساحه کې سیولر پرته سیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو له مشران سره مې مرکه وکړله او بل اخره دوی مې ته وه سوال چې خپل ماشومان باندې زده کړو کې تعلیم وکړي هم په جلکی وکړي هم پالک وکړي نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا سي ما کمپاینونه وکړو او بل اخره مې والدین مې تشویق کړل سي خپل ماشومان د ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي
کله مو دغه تدریسي بهیر پایل کړ څومره وخت کیږي
د فعالیتونو یادونه کومه یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیا سی دغه کمپاینو نیو او بیا بل اخر منګه د درس میتود شروع او ماشومان ته د زکړو زمينه برابر کړه او دوی په زکړو باندې بوخ شول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومان تعداد سیدا لزګونه وو، یعنی 500 نو خاطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدسې ورو په ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې، سي درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوستور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سیدا اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات کافی او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه خودله. حتی ماشومان په واورو کې را لېږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان حتی په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورځ پورې د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي ترڅو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه. نو هغه هم نسي روان، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهیږي، نو یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهیږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د بیا سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا چې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، او هغه ایډیا چې کوم دغه مفهوم سي دغه درس اخلي، او بیا چې کله دورسم نه دی پاره‌یږي، بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وایي چې امکانات په ورته لکومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، ښوونځی دی، کوم چا ځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس کوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته. نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی، کله واور وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدې، فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، داسې زمينه ورته برابر سي. دا ډېره ښه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو چې دوی ته خونه کې یو درس ورکو، یا هم داسې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم، او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي، هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایل اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. د وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کړئ، هغه نقطې چې له ودې وتلی شي او سلی لري، هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچې لوړول دي، او د تعلیم عامله ده په دې باندې کار کول دي دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بس کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجه کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخې موثر به تمام سي. د دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل چې فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسره رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له مهاله هدفونه سي، او مهاله هدفونه مې سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په دا تیاره کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته تسپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغهسته قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه چې مشخص ولا، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده، هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرۍ. اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلار معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وي، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلار او د سیستم کته رامنځته کی، دغه بیا خپل ته رهبری کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مثال هم لرو، مرغان هغه کښېني چې بونه سره ورته، ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته، ذوقونه سره ورته. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره دی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لري، کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګور سیمه په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د فارغ خپل ځغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره تواټه کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوکر سي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې، انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه عصمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی، خو نن سبا په لندن کې اوسي. لده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اسکا مینه دولت خیلو کې زیږیدلی یم، او کله چې د مکتب شوی یم د ښوونځي ته راتلو، نو په هغه وخت کې لا د هغې نه د مخه، یعنی زه به څلور کلن پنځه کلن به وم چې ښار ته راکډه شو جلال آباد ته. بیا په ښار کې چې نوه کلن وم ښوونځي ته لاړم، او د میا عمر لومړنی ښوونځی مې ولوسته، بیا مې میخانیکي لیسه ولوسته.
د لومړني ښوونځي وختونه په یاد دي، له ډېرو خلکو خپل هغه د ابتدایي ښوونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی، هم صنفیان مو په یاد دي؟
تمام لومړني کلونه خو مې هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یاد نو ما خون کې مم په یاد دی، یو زمونږه همیشه کله چې ور سره مخامخ شم ورته یادوم، دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی، او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم تبن ستدی، او په یاد مدي ځنی نور دنیا ته خواره سوی دي ځان افغانستان کې دي.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ولوسته څنګه مو شو چې دې خواته مخه کوي ستاسو خپل خو خوا کړي کورنۍ خو خوا چې میخانیکی لیسه ول ولې او څه مول ول ولستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په دغه پوری پوښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکوي اوسیم چې راغلی یم ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې که کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستی چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم وو نو ما په دغه حساب باندې دغه لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله دې لیسې ته اړویست لاړم. منتها دا زما یو خراب انتخاب وو او ځکه چې کوم مضامین مې ومنه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. هغې اساسات ریاضي وه فضل فزیک وو اندرسه وه تخنیکي رسم وو او دغه مضامین وو چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې ول نمره وم تر اتم سنفم پورې ول نمره وم خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې وو هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه وو. هغه هم د شرایطو محصول وو چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه او هلته داسې یو شرایط وو چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکرۍ ته به جلبولې. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه خو له دې چې د عسکرۍ نه خلاص شم او عسکري به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکرۍ اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړ هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې؟
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې وو هغه پوځي سیاسي
پوهنتون. تاسې زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په حیث وپېژني تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورم چې تاسې نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
هو لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریګر راته پیدا شوه د شعر سره د شعر توان میدان کې ولیدل. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالۍ سوه و پسرلی پکې منعقد سوه و بیا هغه شعر ما ولیکه. زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرا ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سوه او بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توان هم راکې پیدا شو نو هم مې ادبیات ښه راتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیکه پرلپسې او د راډیو افغانستان نه خپورم سو غچ اور په نام باندې نو هغه ما ډیره خاطره مو
طبعا تاسو ادبیاتو ته لشیر شروع کړی ده خو اوس لنډی کیسې ډیرې لیکي لنډی کیسې مو کله پیل کړې
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وه او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر داسم نو ما شعر پرېښود دغه وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی یم کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وقفه پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پخې به نه وي خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړئ. نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بېخي راسره و خو ما درته زما تصور دا و چې پنځه کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و
تود شوی
و تود شوی و نو هلته هم بیا ما د ښه مرغه ډېره هڅه وکړه زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې د ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بېرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لاغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یوه اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وظیفه مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه.
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هماغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و؟
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه؟ څو ګڼې خپره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خپره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بېخي بیا لاغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې دپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمل صاحب تاسو د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبره آل سوما روز تا بیا دائمی دنده ما آل تا اشغال کرن او دی ترسنگ ما آل تا یو دی بی بی سی او اداره و سوپارو پرای پنوم دی نوی کور نوی جوان مدیریت کولا آغه سوپارو پرا کی آغه نوی کور نوی جوان پر پروگرام کی که همزر ما برخه واقعیستا دا غیر برخم تو ما آل تا می پا دی دراما کی دا تمثیل کاوی لوبغاڑی پاس منی آل تا می هم دنده اجرا کرده
چمر وقت پا پیخور کی وی او بیا لحاق زاین اروپا تا لڑی کسنگا
او پیخور کی دری کالا و ما او پا نون نساو پینزن ایو پا واخرو کی بیا اروپا تراغلم او پا سلواکی اوم
پا سلواکی مو چمر وقت تیر کو چه مکول
پا سلواکی نو تقریبا داسی ونیست دولاسی ونیست کالم سلواکی تیر کردی او سلواکی میازا تجارت کهو
سلواکی ها تا چنگا بلاره او بیا مو سلواکی جبم زکره او که چنگا
نو زخو اصلا انگری تراغلم پا یو بلنلیک نمخی آلته او دری میاشته اومد بیا نو دا انگاری نا بیا سلواک تا پا تورو لارو روا اختم او بیا می آلتا پاتش اومد آلتا اقامه را کرد بس آلتا می بس کارو جوان پایل کرد پا براتسلاواکی
تاسی وست پا لندن کی وستی دزکه می پا پایل کی ویل چه استاسی دی ماجرات جوان دی روش دی بیلا بیلو هیوادونو تطلیلی است لندن تا وری بلاره
لندن تا چو دلیله و یو خو زل مرمن سره اومو مرمن می اوغان و پا خپلا پا سلواکی زیاتر اوغانان چی و اغا ماسلینو چی پارخسی و روز تا پا افغانستان که دا جگلی لوا دی بیرتا نوستان شوی او لوی برخی آلتا سلواکو مرمانو سر ودون کلیو آلتا افغانی کورانه نبی او دما مرمان یو دوال دا پردیتوب احساس که و آلتا نو دلتا لندن که خپلوانم دیو نیک دی خپلوان تر لر خپلوانو او دوستانو تر چنگ یو زی دلتا دا دا افغانانو لویش میری موجودیت من دلتا آروی ستو چی رایشو
سلامر صاحب چمرا چه بز خبریم تاسی چه لکل پلندن کی وسی لیکوالی تا موزیات توجه کرده پر سلواکیا که مم دستی و او که نال تا موقع ندار که وله
سلواکیا که کروختیا در تاوه ما و توجه می پیدی روسته و کلونو که ورطراوه اختا کلا چی دیخوا داغا دا لندن تا دا تک پا درشل که پا دوگو کلونو که آل تا دیره موده یعنی تقریبا دا سی ونی سا چی اتنه لس کالا ما آل تا لیکنی نکولی خو ایوه بلا خبر آوه چی ما دا نورو ادبی فعالیتونو سرا ملگره او ما او زفکر کرمه چی پا جرمنی کی او پا هالند کی چی چه فرهنگی طول نوی دو سرا متداوی ما ما رابطه لرو دا او دو دوی پا هر نور ناستو کی زفال پاتی سوارم نه واضح تشور غلی مگر او عملی برخه ماخیستی دیرو سرم امرست کردی دی نو خپل لیکنی می روختیا خبره دا چی خلا چی لندن تر آغلا ما دا لیکنو سلسله می دلتا لسر پایل کرو دواندارم لیکنی کهو ما دلتا دا روختیا دا چی
دخپلو اثارو پاره را تو ویست
دا اثارو پا باب نو ما تروسا نه داستانی طولگی خپری کردی دی او پا دریو مجموع هم دا وست کار کهو ما دا مجموع دری زکر دی چل زنی زنگری طولگی لارم یاو دا زنگرو نه دا خز و مورد که دا ایوه مجموع لارم پنوم دا رنزوری لی بلا مجبور طولگا دا چه اغزن پا لنگلو میگی دازلی پا دی منی کار کهو ما دا دری ما مجموع منی وست کار کهو ما چه نگه طولی کسی داوغان خزی هیلی او دردونه او امیدونه او ستونزې مناسب څنګه. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نورې کیسې یو ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو.
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوئ، دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. او موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر، یا په افغانستان کې د موسیقي د ودې.
سلامل صاحب، زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دي لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 د یو بل نو ارزښت زیږنده ده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او پیمانې هیچا کار نه دی کړی. زما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي، نو کومو ستونزو نه تېرېږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي. د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس کیسه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان، یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي، سندرغړی کېږي، هغه له څومره خطرونو د کوره نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کېږي، او حتی د ښځو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي دي همداسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسې دغه کیسې واورئ، دغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنری کړم او کیسه کړم.
بله سلامل صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري، ولې ناول نه لیکي؟ همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او هم حتی خارجیان. او هغه هم لرمه څه ورته وایي، د طرحې د ناولونو هم لرمه. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو باندې او غیر ناولونو. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې، ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونی لنډ داستان البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړئ؟
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مرته وي د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېدي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته کنه. یا فرغنی
ولسه
ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې معاش و. نو ما په هغه ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسې دي ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ د هغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه د هغوی دخوا تعدیل شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم. که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو ویر همدغه ځینه شروع کړي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکاردیونه مات شوي تر څه چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکړي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې ازادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر سوی دی. نو دا د ناشناس کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یې ادا کړې ده او داسې هغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس ته هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناس هم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو ده.
ډیره مننه ډیره مننه خوشاله دی خدای په امان.
داسما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
What?